السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه د ځوان فکر پروګرام تابعه سوي ده. نن سه شنبه ده د خبرګول یا جوزانه هم د می میاشتې ډیر شمه. په پیل کې خبرونه د خړو نړیوال پروګرام په غور ولایت کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي رادیو ته وویل
متحد
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. وروسته له دې چې د سیمه ییزو چارواکو د نه مداخلې په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه. د اپریل په میاشت کې د مداخلې نوې هڅې ولیدل شوې چې له امله یې فعالیتونه بیا ودرول شول.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 470,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دي د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کېږي مسؤول وګڼل سي. په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور شوی راغلی، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کېږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. جنیوا کې د ملګری ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیټی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سوډان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. دغه راپور چې پرون دوشنبه د ملګری ملتونو د جنیوا دفتر پر ویبپاڼه خپور شوی، د خوړو نړیوال سازمان د اجرایوي مشر سندی ماکین له قوله پکې راغلی چې د لوږې شدت تر بل هر وخت زیات دی. د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل شوه. د آباده په نوم په دې ساحه کې د ایرانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کېدلې. مهر خبري اژانس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.8% غني سویو ایرانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په تړاو د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل فصل سوي ده. تر اوسه کې د چې ټاکل سوي د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې په دې اړه ځینې بحثونه وکړي. د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د نن سهار د بی پیلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو. ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د مسکو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې نن سهار پر مسکو ښار د بی پیلوټ الوتکو د حملو په نتیجه کې ځینې ودانیو ته زیان اوښتی دی. د د پوینا چې پېښه مرګ ژوبله نه لري. بلخو روسیې یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام لیکلي څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن مړ شوی او څو تنه ټپیان سوي دي. او د تاجکستان څخه باندې 15 پنه غشتونکې کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي. د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي، بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي. د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي. د تاجکستان یو کارګر د نوم نشور په شرط د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی، خو نه پوهېږي چې پولیسو دوی ولې راوستلی دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانه یو. نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو. خبرونه کې به قدرمن میلمانه دره ته ځواب کړي چې د دوی په آن ټولنیز رسنی یعنی څه، د کومو رسنیو کارولو ته موږ ټولنیز رسنی وایو، اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنی کاروي، په ټول نړۍ کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېره هڅه کوي چې ټولنیز رسنی وکاروي. یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کوم موخو لپاره درسنې کوي؟ په دې به هم خبري وکړو چې د غرسنې د عماس هانو په جوړول کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د غرسنېونه په خپل ګټه باندې کار اخلي. دا د تور ته په نورو پښتنو با الله قدرمنو ملمنو سره تم شو. ملمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمر خیل، لیکوال او خبریال امینه عزیزی، همدارنګه لیکوال او خبریال تاج ولی غورزنګ او خبریال په پاکستان کې مشت، البته خبریال مرزی حافظی او میرویس خان ازازی د چینن په خبرونه کې خبریالان راټول کړي. یو علت دا ده چې زیاتره په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریالان ډیر فعال دي او دوی دغه رسنې کاري یو بل داسې دوی ټول ځوانان دي. نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي، د کوم موخو لپاره یې کاري او څنګه یې کاري. اوریدونکو، له تاسې غوښتنه کوم چې د خپرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. اغلی مرزی جان را سره وصل شوی د مرزی جان تاسو ستړي مشي په خیر. اغلی مرزی جان کې پایل کې راته وای ساسې پان باندې موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري، یا د ټلیفونونه دي، په دې کې انټرنیټ شته او ټول ټولنیز رسنۍ وکړو. دغه ټولنیز رسنۍ چې کله موږ د استعمال کارو دا په څه معنا ده؟ بله مرزی جانې، مرزی جانې تاسو سټډیو سره وصل یاستئ که زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې یاستئ. دا پوښتنه راته ځواب کړه چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاروو، په دې کې فیسبوک وي، ټویټر وي، یا انسټاګرام وي، یا بله کومه رسنۍ یا واټساپ وي، ستاسې په اړه باندې دغه ټولنیزې رسنۍ اصطلاح په څه معنا باندې ده او څنګه خلک کاروي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته، ترنو میلمنو ته و همداراز د آزادی راژیو طول آویدون کته ستاسو بلنه نه هم دیر زیاده منه نه طول ته معلومه ده چه دقه لوی نره طولنیز و رسانه یو دیر زیاده کچونه کرده او پا دیر آسانه سره ده نره پا هر زایی که چه زموق پلوان دوستان کورنه اوسی پا آسانه سره لغوی سره تماس که که دلیسو او طول روابط دیر زیاد زمونږ لپاره نږدې کړي دي او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډېر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې، سره له دې چې ښېګڼې ډېرې زیاتې دي او تر اوسه پورې په مختلفو هېوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کېږي، ولې بدبختانه په ډېریو ځایونو کې په ډېری مواردو کې بیا منفي استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کېږي چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز خپل ځان سره لري. ولی د دې ترڅنګ موږ باید همیشه هغه پایتونو ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټې موږ ته رسیدلې دي، خلکو ته رسیدلې دي، او د دې د استفادې شکل په څه ډول ده. ما خپل په دې څو کلونو کې چې زه ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ او داسې نور کاروم، واقعا زما د کارونو لپاره ډېر زیات سهولتونه ایجاد کړي دي، که هغه تجارتي کارونه دي، که مثلا رسنیز کارونه دي، یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي، د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي. ما په ډېرې اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې له دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم تر څو هم ګټه ما ته ورسیږي، هم ځوانانو او نورو خلکو ته.
مننه مرزی جانې، تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو. خور بشم تاچولي غورزنګ ته، غورزنګ جان تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. کته سره ته وای ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره په څه معنا دی او تاسو د دغه رسنۍ کوم ډول کاروئ؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته، سلام میلمنو ته. تاسو ته خبره دا ده چې د یوشتمې پیړۍ یو تر ټولو لوی اصل دا ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي باید ټولنیزو رسنیو ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپله مخامخ پکې فعال وي یا که د دغه فعالیت څارنه کوي، دا یعنې دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا په نړیوال ټولنیزو رسنیو کڅوک استعمال نه کیږي زله دا تصور کې چې دا نړیوال کلی لري دي خو خبره ده چې د دغه ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشي چې څنګه کولای شو دا استعمال کو په کوم وختونو کې استعمال کو څه ډول کولای شو ګټ ترنه پروته کو دا تر ټولو اساسي مسله ده یا د بحث وړ مسله ده زه خپل په د ورسي څوکلونو کې شاوخوا دوه درو کلونو کې ما خپل ټولنیزو رسنیو سره ډېر ځله مخه ښه کړې و ډېر مې نه استعمالولې خو بیا ورسته ورسته مې پام شو چې ځینې وستو کې دي ځینې شیان دي چې انسان باید د هغه اړتیا له مخې ټولنیزو رسنیو وکاروي زه په دې ورسته کې یوازې چې ډېر کاروم د خپل مسلک له مخې یا د خپل دندې له مخې ټوټر ډېر استعمالوم یا ټوټر په ډېر لاسرسی لرم او د هغه د لارې ورځنی سیاسي اقتصادي ګڼ ټولنیز مسایل څارم او کله ناکله خپله هم څه پکې وایم نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا یې بولم
ډېر زیاته مننه امینه جان به هم دا ورته پښتنه وکړم امینې تم ستړي مشي په خیر راغلي امینه جان که تاسو راته وایي ستاسو لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي او تاسو کوم یو ډول دغه رسنۍ کاروئ
ډیر زیاته مننه سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې غلي حافظه یادونه وکړه د ډیر زیات لري واټن اړیکې سره نږدې کړي ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري او زه چې نن د خبريال نوم لرم د لیکوال نوم لرم او یا دا وړتیا لرم دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړي ټولنیز رسنۍ ته د ټولنې کې یو مکتب په توګه باندې ګورم او زه د ټولنیز رسنۍ په ډیره پوری ټوټر فیسبوک او واتس اپ کاروم چې د همدې طریقې ځ خپل کارونه په لیکوالۍ په برخه کې دي که د خبريالۍ په برخه کې دي مخته وړم او دې ما په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغېز لرلی دی
مدنه مدنه مینه جانې مرتي جانې بیت تاسو سره ګرځم تاسو د خپل کاروبارونو یادونه وکړه همدارنګه په دې برخه کې د فعالیتونو زین شیان په ټولنیز رسنیو کې چې کله موږ نو واخلو لکه څومره ځوانان بلاتیا لري چې د رسنیو وکړي یا د شهرت لپاره زین کسان دي لپاره چې په ټولنیز رسنیو کې په ځانګړي توګه په انستګرام کې دوی شهرت پیدا کړي خلک یې پیژني عجیب غریب کارونه کوي او همدارنګه کاروبار لکه تاسو چې دا ونه وکړي زین کسانونه په دغه برخه کې دوی د دې وسیلې په توګه باندې کوي چې پیسې وګټي او کار وکړي خو را به شو په پیل کې د بلاتیا مسلې ده په افغانستان کې سوانان اوس مهال کاغنجونی دغه هلکان دي څومره بلاتیا لري دغه رسنۍ سره کاغه ټویټر دا کاغه فیسبوک دا یا انستګرام دا ځکه کله کله داسې کیږي چې په ځینو کورنیو کې کنجونی وي په ځانګړي توګه دوی چې موبایلونه کاروي یا ځینې عکسونه په خطا باندې په ټویټر کې یا فیسبوک کې په خوا چې ډېر به داسې پیښې ده چې ځینې عکسونه په فیسبوک د تلل بیا به کورنیو کې حتی شخړې رامنځته کېدلې ستاسې په باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده څومره افغان ځوانان په ټولې کې نجونې او هلکان د دغې رسنیو سره بلدتیا لري
متاسفانه باید توایم چې په دې روسي کلونو کې واقعا د دغه ټولنیز رسنۍ نه ډیره زیاته مثبت استفاده نه کوي ځوانان په دې رسنۍ کې په نور دنیا کې د ډیرو پرمختګونو لپاره کارونه کوي په مختلفو برخو کې وګوي زیار باسي خپل لیدونکو لري خپل تعقیب کوونکو لري ولی په افغانستان کې د شهرت ته رسیدو لپاره یو غلطه استفاده کوي یو خدا چې د مشهور او مطرح څیرو په نمونه باندې پانی جوړیږي چې دیوغي په نوم باندې ډیر زیاته غلطه استفاده کیږي دوه هم دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي فقط د سندرو زمزمه ده د خپل ځان نمایش ورکول دی او د تورته نور کارونه چې اصلا دی او ځوان په صفت باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تعقیب او ګورم واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بې ځای کارونو لپاره ولې باید مصرف کړي په همدغه پانو نه ډیره مثبت استفاده کې درې سي دا هم باید هیر نه کړو چې دغه سي بيزای فعالیتونه بیا ډیر زیات لیدونکو کې هم لري مونږ تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډیر فالوورز لري ډیر تعقیب کوونکي لري او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي حال دا چې مثلا کډروانشناسي پروګرامونه دي کډ کتابونو پروګرامونه دي ک فرهنګي پروګرامونه دي بل هر برخه کې چې مثبت کارونه کوي دغه تعقیب کوي اون کی یا هم دیگه لیدون کی یا فالواز دیر زیاد
دا غلطه بتم شو دا دا شهرت مسئله باندې بم دا غلطه لک خبری وکو زینی کسان دا دیل پارا چه پزنگل دول تیک تاک که دی مشهور شی توی زینی جیب غریب کارو نکی لکه موک یو طور زیوران دی هم یو خبر درلو دا چه یو زوان دا دیل پارا چه تیک تاک تا ویدیو جوڑه کی نو آغا بل ملگری تیوالی چه ما باندې دزی وکا و مانا ویدیو ثبت که اغی چه دزه کری و پرشتیا باندې غلق وجل شوی و دس یجیب غریب کارو نورم خلق کی او دغه شیان بیا ډیر لیدون کې پیدا کوي ساسې پان باندې الټ څه د چا دغه سی ویډیو غانی یا دغه سی عجیب غریب کارونه چې ځوانان کوي ډیر لیدون کې پیدا کوي
یوه مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سی د کړه چې فالوورز ډیریږي لیدون کې ډیر یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریب و کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي بل دا چې یوه عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلې ده لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېدم ولې له ډېرو کسانو نه مثلا د ټېلیفون کارتونه غوښتل کېدل له ډېرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي یا د څېرې خبره وه یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي یا هم د دوی نابلدي ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېره زیاته غلطه استفاده ده یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي یا هم کومې برنامه چې په ورځنی ژوند کې واقعا ډېر زیات مثبت تاثیرات کولی سي ولري ولې د یو چا شخصیت وژنه چې کېږي یا مختلف نور کارونه چې دغه پاړه کېږي مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپرېدل په تیروتنې سره دغه څه واقعا ډېر زیات لیدونکي لري ډېر زیات تحقیق کوونکي لري چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنیو په ژوند باندې ډېرې منفي اغېزې درلودې شخړې رامنځته شوې دي د خلکو د اړیکو ترمنځ ستونزې جوړې شوې دي د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډېر زیات اهمیت لري د لپاره خو اول خو دا مهمه ده چې دغه کوم کسان چې جلب توجه دي یا هم شهرت لري یا هم مطرح تیری دي باید ډېر زیات احتیاط وکړي دغه ژوند هم ډېر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډېر زیات خپل عکسونو سره خپل ویډیوګانو سره باید ډېر زیات احتیاط وکړي تر څو دا په رسنیزو پاڼو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی یا هم داسې جعلي پاڼې جوړېږي چې هغوی د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي دا دلیل همدغه ده چې ډېری خلک په بیکاره پاتې دي او هغوی ته یو سرګرمي ګرځېدلې ده د خلکو د شخصیت وژل یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول یا د هغوی په ژوند باندې پوهېدل دا څه د دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده اوس مثلا زما درې ملګري دي چې هغوی د کتابونو د خپرولو یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي د انستاګرام پاڼې جوړې کړې دي ما له حد و اندازې دې ته ډېر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري ولې بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پاڼه تعقیب کوي چې واقعا زه خپله خوشحالي کوم ولې کله چې یو بل رسنۍ جوړېږي یا هم د سې یو څه جوړیږي چې پهغه کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي بل ځوان واشي دا واقعا ډېر زیات لیدونکي لري چې دا ډېر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي
یوازې تاسو فکر کوئ چې د دې لپاره چې دوی بیکاره پاتې دي او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي دوی مخ راوړي رسنیو کارول ته
بلکل دا خو یو واضح خبره ده ځکه یو کس چې په کور کې کینی او غواړي چې له همدغه لارې نه پیسې راسته راوړي نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پاڼه لرم تقریبا 4 کاله وشول په دې 4 کلونو کې 15 یا 16 کې فالوورز لري ولی زما په نوم کومې پاڼې چې جوړېږي هغه په 5 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو تر رسیدي دا په دې معنا ده چې خلک د مثبتو کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډېر زیات ده
تیره مننه کورودان تاسو ته بیرته راوګرځم تاجولي غرزنګ تاسو ته براشم یو مسله چې په ټولنیز رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا کچېرې د چا پاړه باندې د چا معلومات په کاري وزي ګوګل کې دا غي نوم سرچ کوي، یا ټویټر اکاونټ کې، یا په د بلې لارې نه دا غوي په اړه باندې، یا د هغوی په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولوي. فکر کوم چې زموږ دغه میلمه قطع شوی دی. زموږ بل قدرمن میلمه افغان خبریال په پاکستان کې مشته، افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی صاحب، دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیزو رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندلو لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. مثلا که زه هم د اوس د چا په اړه باندې غواړم چې معلومات راټول کړم، زه په ټولنیزو رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، پیدا کوم، یې ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څه لري، دغې تیر څه ده، دغې په اړه ټول معلومات کولای شم زه د رسنیو نه پیدا کړم. ستاسې باندې په رسنیو کې دغسې معلومات یو شخص خپله ورکوي، خپروي، خپل انځورونه خپروي، د ځان په اړه معلومات خپروي، دا چې چیرته کار کوي، دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خپرول یا په ټوله کې خلکو ته په لاس ورکول په راتلونکي کې هغه شخص ته خطر جوړولی شي، یا دغه په ضد کارېدلی شي؟
درنو میلمنو ته اوریدونکو ته له دا ټول څه وسه دا چې څنګه مثلا د یو انسان په پیژندلوي کې او نور ته معلومات ورکونه کې خپل په څول غټور تمامېږي. خو اکثر د معلومات او د فعالیت مثبت شي او خپل د یو شخص لخوا وي، ځینې وختونه کچېر یو بل شخص هم د یو چا په اړه معلومات خپروي، لکه دغه چې موږ تاسو ته په اختر په دې مقصد کې کارم کړی او خپه په یو چې دی او شاته اړه گزارش وړي، یا دی او چې هغه بایوګرافي په ټولنې د لاسلې کې یا په وی سایټ کې اوس کې نه خبريږي، دا نه یوازې هغه شخص ته ګټه رسوي او مثبته بڼه او د شخصیت خلق تور پیژندل کیږي. چې نه په دا بحث افغانستان کې کړی، په افغانستان کې موږ دا غوښتي په دې بحث کې دا راځي شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کیږي دا خو یو ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ځای جوړېږي او هغه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی کېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي، یا حداقل لایکونه ډېر کړي. دې په غم کې نه دي چې دا معلومات آیا دې نه دي، آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک بدنامه کیږي، بې ځایه نه کیږي. خو بیا هم پوټک کولونه وکړه که چېرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې دغه شخص په ګټه ده، بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه تمامېږي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. او ورزم تاجولي غورزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غورزنګ جان، د تانی یو پوښتنه لرم. مخکې مې د زازی صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندلو لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندلو لپاره. لکه پخوا داسې هم و چې یو چا به خپله لور چاته ورکوله، تله هغه شاوخوا خلکو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې، څنګه دا، څنګه نه دی، ملګرو نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیز رسنۍ د زی دغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، یا هر شبکه چې خلک کاروي. دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژندګلوي لپاره خلک زی دغه پروفایل ګوري، نوم یې پیدا کوي. ستاسو په باندې افغانستان کې ځوانان، یا دغه عمر چې هلته نوي ځوانان وي، یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي، او هغه شیان چې د دوی ورځنی ژوند پورې یا کار پورې اړه لري، او دوی په دغه رسنیو کې خپروي، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولی شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره، یو مسله ده په ټولنیز رسنیو کې چې هر څه خپریږي، یعنی دا که تاسو وګورئ دا یو وخت داسې وخت راځي چې دته په سرخوږی هم جوړولی شي، او دغه راس کله کله ګټه هم ورته کولی شي. زه یو خپل ځان مثال در کوم. ما په 2014 کال کې نوی ټویټر اکاونټ جوړ کړی و، بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسره نه پاتې شوی و. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و یا ریټویټ کړی و چې یو کس راځي د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه.
بیا یو کس راپورته شوی و تلویزیون ته یې مخامخ ټوپک شپېلیا نیولې وه او څو نور د بغم پکې وه. وخت کې زه د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم. ما دغه تصویر خپور کړی و، بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه هم خپره کړي وو. کله ناکله به چې بیا زما په اړه ځینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل، نو زما په اړه به مغه تصویر په مخ ته ورته راغی. یا کله ناکله چې ما ځینې نورو ځایونو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2023 کال یا په 2023 کال کې ما ته د منلو وړ نه وو، هغه شیان به مخ ته راتلل. دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی، هلته یو بس دا کېږي چې تاسې هر څه چې ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه، هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی، دا یو وخت ستاسې په واک کې نه وي. یعنې کله که پوسټ وشو که تاسې ډیلیټ هم کوئ، هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خپ چې دی هلته اطمان پاتې کېږي. یعنې ډېر ځله ته که یو پوسټ کوې یا که ته یو تصویر پورته کوې، تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي. ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېریو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی، ژوند له خطر سره ورته مخامخ کړی، حتی له همدې له امله یې ژوند بایللی دی، د دوی کورنۍ له دې له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی. دغه مسلې نه یوازې افغانستان، تاسو که دا په هند کې وګورئ، تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ، په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ، هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی، یو کس په اصطلاح یو داسې فزیکي تاوتریخوالی سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی. تاسې وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیزو رسنیو که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان پکې راښکاري، د ده شخصیت پېژندلو یو اسانه وسیله ده. بالکل دا خبره سمه ده، دا ځکه چې انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي، دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي. ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي، هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري. نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره، هغه د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي، ډېر انسان باید پام وکړي. زه د خپل ملګری و خاطره درته وایم، هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه، اپلای کړی وه، بیا هر څه پکې کامیاب شوی وو، خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی و چې دی بېرته هغه کړی وو، رد کړی وو. نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی وه. ده کیسه کوله چې زه کله چې کلي ته لاړم، ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې، ویل د یو ټوپک څو ډزونو له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی وو بیخي په سمه غم او نمرو مکنو شوم، دغه یوې عادي ویډیو له امله زما هغه د پوهنتون چانس ته لاسه ورکړه. نو د دې ټولو خبرو نه زما مطلب دغه دی چې که ځوانان ټولنیزو رسنیو کاروي یا غواړي ځان پکې فعال وساتي، ډېریو مسایلو سره باید ډېر پام وکړي. زه به یو مهمه خبر بل دا وکړم. یو وخت کې مونږ ته یو خارجي خبریال مونږ ته دغه دی ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکوو، بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم. نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ. نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل. نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه دی چې ټولنیزو رسنۍ همداسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نونه غواړې هم چې سانسوري کې ټولنیزو رسنۍ چې ته لرې دا به یو وخت کې تا نه خلکو ته ښودل کېږي یا په ته خپله سانسور کېږي. دوی ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې که تاسو هره خبره کوئ، هر چاته یو څه وایې، دا پام هم در سره وکړه چې دغه خبره خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي. یعنې دا هغه څه دي چې ټولنیزو رسنیو کې باید ډېر پام ورته وشي، ځکه کله ناکله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي، ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي. ځکه ډېر ځله ټولنیزو رسنۍ مخامخ ډول احساسات نه شي لېږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی، لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې ووایي.
مننه مننه. یو یادونه باید وکړه، په دې وروستیو کې زیاتره په ادارې چې کسان ګماري د دې لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کوي، دوی حتی دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نورو سره څنګه چې تجولي غورځنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې د یو چانس له لاسه ورکړي. او زیاتره داسې کسان که هغوی چېرته حتی دغه ادارې د پالیسۍ خلاف یو پوسټ هم کړی وي، بیا دوی زړه نه ښه کوي چې هغه کس خپل اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې ته. امینه جانې، که تاسو راته وایي، مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي، په دویو کې لکه نوروز کې، اختر کې، اوادونو کې یا میلمستیاو کې، دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي، والتم چې تللی وي د ډوډۍ نه عکس واخله یا د بل څه نه عکس واخله یا ډله ایز عکس واخله، بس په فیسبوک کې واچوي او بیا اختر مبارکي ولیکي، د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسنۍ چې رامنځته شوې دي په دغې برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګوري، زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کاروونکي چې دي ځوانان دي، او که بیا دغه ټولنیزې رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي، دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د ساسو پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم، زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیزې رسنیو، اخباره کې نور خلک یې وګوري. نو بیا دې دپاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده که څوک خپل شخصي ژوند عام کوي، ټولنیز کوي، خلکو ته وړاندې کوي، نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني، ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو ښکاره خبره ده چې هر څوک بیا د دوی په شخصي ژوند باندې نیوکه کولای شي، د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دې مسلې ته باید دوی اماده اوسي، او که چیرې نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل دې په ټولنیزو رسنیو باندې عام نه کړي. لکه څنګه زموږ چې زموږ نورو ګډونوالو یادونه وکړله چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي، نو که چیرې دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي، د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پېښولی شي. اوس وخت کې زموږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورهاخوا دوی د طالبانو پسې زیات څه ونه وایي که نه، نو دوی باید همیشه کوشش دای چې
فکر کوم چې دا امینه جانې اړیکه پرې شوه. بیرته به امینه جان خبرونه کې وصل کړو. مرضیه جانې، تاسو ته راځم. په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو، د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي او نن رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلوده، دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوي دي. ویلتې دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې، او هغه سیال ته یې ډېره موقع په لاس نه ورتله چې خلکو سره ډېر نږدې اوسي یا هغه پلانونه چې دا لري په سمه توګه باندې د رسنیو د لارې ورسي. ستاسې پان باندې په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عامه ذهنیت په جوړونه کې ته دغې رسنیو رول څومره پراخ دی؟ بله مرسی جانې، مهرباني. یو روز
لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوي دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کېږي هغه پوست دلیت کېږي، یا مثلا ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي هغه خپله اتومات د شبکې لخوا دلیت کېږي. دا په دې مانا چې د خپله همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا دغه سانسور کېږي، یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي ځینو هیوادونو کې د هغوی لخوا دا سانسور همیشه شوی ده. ډیری وخت چې خلک د ځینو مواردو په وړاندې خپل غږ پورته کولی نشي، همدغه د سانسور مسله ده، او حتی د اکاونټونو له منځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې، او همدارنګه حتی په ځینو عربي هیوادونو کې. کله چې دغه دولتونو په وړاندې یا هم د ظلم په وړاندې یا هم د کوم نظام په وړاندې یو نیوکه شتون ولري، کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي غږ پورته کوي، یو کمپاین په لاره اچوي، همدغه محدودیتونه د عمقي هیوادونو لخوا وضع کېږي چې بالاخره سانسور رامنځته کېږي، او د خلکو غږ کوشش کېږي چې باید مخه یې ونیول شي. دا هم خپلې اغېزې لري، کله کله د خپلو خلکو په ګټه هم کېدلی شي. تمام شي مخکې هم دوستانو ورته اشاره وکړه کړه چې یو څه په یو وخت کې پوسټیږي یا هم دغه په اړه لیکل کیږي، داسې یو وخت کېږي چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولی سي، او داسې یو وخت هم کېږي چې مثلا یوې ادارې ته یا یو سازمان ته ته غواړي چې خپل ځان ور وپېژنې چې ما په دغو برخو کې او په دغو لارو کې کار کړی، مبارزې مې کړي دي، لیکنې مې کړي دي، او دغه 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 زما کارونه دي. دا کولی شي مثبت پوینټ هم ولري، او دغه تر څنګ منفي اړخونه ډېر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د خلکو روحیه ضعیفوي، د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي. دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډېر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ سي. ډېری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي، د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي، او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لارې نه دوی مخکې ځي. ولې ډېر کله د خپل هغه سازمانونو لخوا، د شبکو لخوا، یا هم کوم هیواد کې چې دوی اوسېږي، دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هک کېږي یا ترلو کېږي، یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کېږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته هماغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسې په دغو وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان وو، کومو کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره له دې چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وو، ولې دغه تر څنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړ چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنامه سول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول سوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې، بېرته تاسو ته راګرځم. زازای صاحب، تاسو ته راځم. په وروستیو کې چې دغه ټولنیزې رسنۍ کارول کېږي، په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړو، د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي، بهر مشته دي، دوی ستاسو په باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځنګل ډول هغوی چې یو لوری نیسي، یو یا د طالبانو بد وایي یا ښه وایي، خو دا چې یو لوری نیسي ستاسو په باندې، دغه څومره تعصب ته لمن وهلی شي، او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړې توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت په را جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1900 هغه کال مې د پیښې په اړه راډیو کله سره مې کښوله، نو دغه نړۍ باندې یو کلی نوم کېښودل شو چې مې په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګډ نه خلک د هر چا کاږي او بل شي. نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي، مخکې دوستان یادونه وکړه چې دغه کله کوم فعالیتونه چې کوي په هغه په راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي، ورته خطر جوړولی شي. دغه هیڅکله یو حالت په یو فکر او هر حالت تلپاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لوری نیسي، نو هغه انتقاد باید سالم وي، او انتقادونه همیشه د یو څه شي د یو خرابې یا د یو ناخوالې د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. که چیرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي، خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته وهل کیږي، دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې، په بربادۍ کې یا د جنتونو په خرابولو کې یا د نفاق رامنځته کولو کې، دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. نو دا انتقادونه چې کیږي اوس، که چیرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي چې دا یا نړیواله توای چې مې پیژنې، او دوی توای چې خوندي پرانیږي، ښځو ته د کار حق ورکوي، خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې منیسي، ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني، بیا نشته ولا چې بعد دوه کال وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تاسو یو دوه کال مخکې زموږ په وړاندې داسې پوسټونه کول. خو په هغه وخت کې حالت هغه شی وو، تاسو نه منل، حالت بدلو، فکرونه د خلکو بدلو، تاسو نه منل. په مجموع کې نه یواز طالب، هر هغه څوک چې هر څه په واک کې وي یا یو شخص مشخص، کله چې انتخاب کیږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یو ټولنه صحیح کیږي. نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي، او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تېر وخت بېرته ورته راپورته کیږي.
او اوس وخت د ټویټر پوسټونه بیا هم یادونه کوم چې انتخابات همیشه هغه د جوړښت لپاره کیږي، د یو څه د سموالي لپاره کیږي. نو نو فکر کوم کچیرې په سالمه توګه او هغه موضوع چې باید حل شي او حق یو شاته ورسیږي ستونزه نه لري.
مننه کور ودان زازای صاحب. تجولی غرزنگ تاسو ته راځم. امتخاب پختنه کلندو کې راته ځواب کلدین مخکې چې زمي خپل اصلي پختنه وکم. دغه انتقادونه چې دواړه لوري کوي، هغه چې بهر میشت دي د طالبانو مخالفان دي او هغه چې د طالبانو طرفداران دي هلته په افغانستان کې دي، دغه دواړه لوري کله کله په ټویټر کې په ځانګړي ډول داسې الفاظ یو بل ته کاروي چې هغه شخص چې لیکلی وي توقع نه وي د چا چې دا به داسې یو الفاظ وکاروي. ساسې پان باندې دغه نوي ځوانانو ته چې هغوی یوازې دوی تعقیبي او ګوري د دوی چټونه څه پیغام ورته درلودلی شي، او بل اخر هغوی دغه کلمات چې د دوی ګوري دوی کم طرف ته کش کوي.
اصلي خبره خو دا ده چې په دریمې نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو په اړه یو ډېر جدي بحث دی. کله کله هلته چې په علمي شور، هلته چې له سیاسي شور، هلته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي، ډېر ځله یې هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید هلته پکې مراد شي. مثلا مونږ تاسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډېر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه، څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو، هماغه په ادبیات ملته کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه دی چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغو هېوادونو ته چې له ټولنیز شور، له سیاسي شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي، د هغوی چلند هم همدغه ډول دی. ځکه ټولنیزو رسنیو کارول خو هم خپله یو ادب لري. په د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې بحث کېده چې دیرې به وي، حجرې به وي، دکې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بحث په دا و چې د بستړي مشي کوله، بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. کسان په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته، هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي. خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا که یو څه ویل غواړم، لکه څنګه چې مونږ په دیره کې کومه خبره کوو، نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو. ځکه مونږ په ټولنیزو رسنیو کې په دې وروستیو کې ډېر دغه کوڅه ډبه ده، بیا ډېر کار یو بل ته کنځلې کوو، یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلا هم رامنځته کړي او دغه راس په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لار هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنه ته دې پرده چې ګټه ورسوي، لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېری ځوانان بیا دې پرده چې یو مسله په اړه ځان پوه کړي، یو مسله په اړه سر خلاص کړي، یو مسله په اړه مطالعه وکړي، بس اوږده یې واخلي. ځکه اوږده یې اخلي چې دته د همدغې موضوع په اړه یو چا کنځل کړي، یو چا اختار ورکړی، یو چا بد رد ورته ویلي. کله ناکله که یو انسان په یو مسله باندې وکنځل شي، بد رد ورته وویل شي، هغه که ډېر غلط هم وي، هغه په اړه دی اوږده اخلي، بیا وایي چې دا زه نه منم. دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ هسپیټلونو کې ډېریو مسایلو په اړه یوې پایلې ته ځکه نه رسېږو چې زمونږ د بحثونه ډېر ځله اوږده یي وي، زمونږ بحثونه ډېر ځله یو بل ته په کنځلو، یو بل ته په سپکو ردو باندې ولاړ وي. چې کله ناکله په ټویټر یا په ګڼو نور ټولنیزو مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږېږو، ځکه یوې پایلې ته نه پرې رسېږو چې هلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګوره. اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نشي رسولی، او د حقیقت ته رسېدو لپاره یوه رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي. خو زمونږ او ستاسې ځوابونه، زمونږ او ستاسې خبرې ډېر ته له تانو، له پیغورونو، له کنځلو ډکې وي، چې دا بیا مخامخ د ټولنې په راتلونکو نسلونو ته هم یوه داسې لار هواروي چې که ته غواړې یو چانه میدان وګټې، ته باید یا کنځلې ورته وکړې یا بدرد ورته ووایې. په داسې حال کې چې په پرمختللو ټولنو کې که تاسې هلته بحثونه وګورئ د خلکو د یو مسلو په اړه، ډېر منطقي یو بل سره غږېږي، د یو بل خبره اوري، د یو بل خبرې ته غوږ دي. خو زمونږ تاسې دغه ټولنیز بحثونه بیا هم داسې وي لکه د جګړې اوله کرښه، هر کس یا هغه وګړی تر ټولو ډېر میدان ګټل شي چې تر ټولو ښه سپک رد ویلی شي، د بل مقابل شخص څومره سپکې سپورې راباسلی شي او د څومره رسوا کولی شي. بدبختانه چې دا د ټولنې هغه اصلي شعور یا هغه د سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نیسي، او ډېر ځله د حقیقت او نه حقیقت یا د رښتیا او درواغو یا د غرض حقیقت ته د رسېدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ هم جوړېږي. او زه هیله کوم چې زموږ دغه ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه په د حقیقت لزاویه وګوري. څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې، ما ورته وویل چې دغه مسله خو داسې نه ده، د بیا ما ته وویل چې دا خو د دښمن هغه دي تبلیغاتي. نو ما ورته وویل چې نو دښمن خو هم چې کله نا کله څه ګوري هغه خو حقیقت وي. دا ما ته وویل چې والله دښمن ډېرې ډېرې مسله حقیقت وي، خو موږ دا وایو چې دښمن پروپاګنډه ده. نو کله نا کله ځینې اړخونه باید د هم ومني چې که زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي، که یو څه حقیقت وایي هغه حقیقت دی. یو ډېره مشهوره مقاله وایم، زه به خپله خبره په لنډه کړم، د مارکس یو خبره دغه وایي چې که یو غلطه نظریه یو غلطه خبره 5 میلیونه خلک هم ومني چې دا صحیح دی، خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي. لکه زه په ساده ټکو وایم، که یو څوک وایي چې 2 + 2 = 5 کېږي، د 8 میلیارده خلک هم وایي بیا هم دا خبره غلطه ده، ځکه 2 + 2 = 5 نه بلکې 4 کېږي. مننه.
تاسو نه مننه کوروان. امینه جانې تاسو راځم، تاسو ځوان خبريال هسته یو ټولنیز رسنی هم کاروي، تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، او تاسو لري غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پر وقته باندې ولاړ وي، تاسو ورنه څه زده کوئ؟ تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلی وي، په څه ډول نظر ورته وینئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې دونه وکړه، په اوس وخت کې د اکثر ځوانانو مخالفتونه چې دي، کوم چې پخوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل، هغه ټول ټولنیز رسنۍ ته راوستل دي. زه خپل له شاوخوا 2 کلونه راهیسې ټولنیز رسنۍ کاروم، او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه له ټولنیز رسنۍ زده کړي دي. د پخوا په پرتله باندې اوس په ټولنیزو رسنیو کې داسې څه نشته دی چې موږ نوي ځوانان ورنسته کړي او مثبت اوسي. پخوا به ډېر ښه تفصیلي کېدلې د لوست ځوانانو د خوانه، ډېر ښه تحلیل به کېده، ډېر ښه نظریات به یو بل سره تبادله کېدل. خو اوس چې دا زموږ هڅه ډېر لوست ځوانان لیکوالان ژباړنان چې یعنې دغه نمونه ورپورې نښتي دي او خلک د یو شخصیت په توګه پېژني، هغوی د خپلو مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنیو ته راوړي دي او داسې لیکنې کوي چې دیو بل پخې وهي، دیو بل پرمختګ ننګي، دیو بل په پرمختګونو او لاسته راوړنو باندې پسخن وهي، هغه مسخره کوي. نو په اوس وخت کې زه فکر کوم چې د ټولنیز رسنیو کارېدنه ټوله منفي اړخ ته تللې ده، او اوس وخت نوي ځوانان نشي کولای له دې څخه هغه به منفي اوسي، هغه به یوازې دا اوسي چې مخالفت وکړي او یو بل ونه سمي، یو بل ونه شي منلای، او په دې کې به دغه جنجال همداسې دوام ولري.
امیده جانې، دا چې تاسو وایې اوس د ټولنیزو رسنیو کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي، نو په داسې یو وخت کې چې اوس یوویشتمه پیړۍ د نړۍ دې لوري ته روانه ده چې مریخ ته لاړه شي او دلته مصنوعي ذهانت راغلی ده، هغوی نور هم کارونه اسانه کوي، د ماشین د انسان په څیر به دوی کار کوي دغه ماشین، او یو څه پرمختګونه ټکنالوژۍ کې نور هم شوي دي او کېدای شي دغه پرمختګونه په راتلونکو کلونو کې نړۍ ته کاملا تغییر ورکړي. په دغه سه حالاتو کې چې په افغانستان کې ځوانان رسنۍ په منفي توګه باندې کاروي، تاسو څه وړاندیز لرئ ځوانانو ته؟ هغوی چې ستاسو غږ اوري، خی دوی کومه لار وټاکي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي خبرې ډېرې دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده، دغه افغان ځوان چې غریب هم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسی هم نه لري، ستاسو پیشنهاد ورته څه ده؟
ول خدای چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال نکړي، اختلافونه ونه پالي، او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکاري. او اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دی، یعنی موږ هیواد ډېر وروسته پاتې دی او نورم شاته روان دی. نو په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا دا ده چې موږ لسې ځوانان د هغو نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې د هغوی ښوونځي تړل شوي دي، او یې په هنتونونه باندې او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري ماسټری لري یا دکتورا لري په برخه کې پوها لري دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغه ځوانان ته یا هغه نجونو ته کار وکړي چې دغه په هنتونونه باندې دغه مکتبونه باندې دوی باید ټولنیز رسنیو لري داسې پروګرامونه وړاندې کړي داسې پروګرامونه جوړ کړي چې دوی ته ګټه ورسېږي دوی درسونه ته ګټه ورسېږي او څه نه ځکه چې نو زه وایم چې ځوانان باید اختلافات سره لري کړي او څنګه کړي او د ټولنیز ثبات او علمي ترقۍ لپاره کار وکړي.
مدنه مینا جانې کور دی ودان زازه سپرزم تاسې ته راځي چې د خبرو سره ټول کو ساسې پان باندې د ټولنیز رسنیو کارول دی ځوان لپاره څومره مهم دی او کچېری یو ځوان غواړي په افغانستان کې پوسړی او شرایطو کې ټولنیز رسنۍ وکړي په ځنګړي توګه باندې ټوئیټر چې اوسې خلګي زیاتره د سیاسي موخ لپاره کوي ساسې پان باندې څنګه وکړي.
ډېر مننه. ټولنیز رسنۍ خصوصا د ځوانانو لپاره اوس وخت یوټیوب کې یوټیوب سره شو یوټیوب دا پروګرامونه پکې ځکه چې شوی دي چې دا په کور کې یو څنګه د پرانستګي ځانته سره یو څه مخه جوړ شو چې ځوانان حتی خلک اوس وخت د پانتون درسونه په یوټیوب کې چې کوي هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته ډېر جلا جلا بیلابیل پروګرامونه دي چې ترې نه ګټه اخیستلی شي. بل په ټویټر کې حتی ما نه یو دوست د انګلیسي یو پروګرام لار اچول چې بل خپل هغه د واتس اپ ګروپ جوړ کړ او په واتس اپ ګروپ کې ګڼ شمېر ځوانان ورته راچوي دي چې یو ټایم دوه بدرې ټایم ورته تاسو دي او په مسافت وخت کې یو ساعت یو نیم ساعت د انګلیسي زده کړې خلک ورکوي. نو بنا اوس وخت ټولنیز رسنۍ منفي اړخونه خوري یوې خواته دي ډېر دیولې په مثبت اړخونه یې کتل تر نه مثبت توګه کار واخلي او هغه څه چې له ځان سره دوی لري کوم لوست تولید په ځان سره لري هغه په یو سم شکل باندې چې خلک ته وړاندې کړي همداسې لکه دوی چې د نورو له هغه معلوماتونه ګټه اخیستلی شي دوی خپل هغه معلومات او هغه تجربې پر خلکو راکولی شي. لکه څنګه تېره ورځ چې پښتو ژبې نړیواله ورځ وه نو ما په ګوګل کې د روان سی بیو شیر می سرچ کړ هغه شیر په ډېره ښه توګه یو عنوان مې دغه یو بیت عنوان مې جوړ کړ مکمل شیر ما ته لاسته راغی. نو مینه دا کچېری ښه ګټه ترې واخیستلی شي ځوان خصوصا د ځوان نسل لپاره که په دې شکل ترې ګټه واخلي نو ژوند کې ډېر څه بدلونونه رامنځته کېدلی شي.
ډېر زیاته مننه تاج ولی غرزنګ تم راځو او غرزنګ صاحب که تاسو مرته په پای کې وای محکمې یادونه وکړه چې ټولنیز رسنیو سره احتیاط کول لازمی دي ځکه چې یو وخت کېده شي د انسان افکار د تغییر او هغه څه شي تاک تیرو کلونو کې په ټولنیز رسنیو کې خبره کړې وي کېده شي پاینده کې ساله پرغه حتی د منلو وړ نه وي چې تخپل پوسټ کړی وي په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي او بل اړخ ته کوم ګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډیر توجه کوي په داسې شرایطو کې افغان ځوان ته ساسي لارښوونه څه ده؟
شاب اصلا خبره خدا ده چې یو بس باید مون کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې یو څه خپرېږي دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای ډېر ځله په دې هم شک پکار دی چې دا څومره دقیق دي. زه کله ناکله دغه ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې ډېر ځله دا دقیق نه وي. یعنی ما څو ورځې وړاندې د یو ډېر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوستې بیا مې چا ته وخوري مې دا غلطي دي ول څنګه ملدا د په ذهن کې د ته ورته کس چې دی لکه زه به یو مثال درکړم د شیرشاه سوري پر ځای د امیر شېرعلي خان هغه خدلې وکنه بیا ما ورته وویل دا کس کېدی شي یا به د خپل پوښو یې نه یا به څه مسله وي نو بیا ما هغه کس ته مشخصا مسیج وکړم چې دغه معلومات یې خبره کړي مې دا د شیرشاه سوري نه بلکې د امیر شېرعلي خان پورې اړه لري. نو دا کس چې دی اول به سره سره کوي چې نه دا څه دی واسه دا کنه چې بیا ما هغه یو ځینې دقیق معلومات ورته ولې کلمې ته شو ولا زما خو دې اوس ورته پام کو نو زما مطلب دا چې کله ناکله که څنګه غپوس شې په زرګونو خلکو کتل او شیر کړي او تبصره پی پی کړي نو مارتل چې دام خلق چې څل ولې هغه په دې باندې نه پیږي. نو زما له دې خبرې مطلب دا چې کله ناکله په کمیزو رسنیو کې که ډېری مسایل خپرېږي دا ډېر دقیق هم نه وي، ځکه کله ناکله غلط معلومات هم پکې وي، چې د غلطو معلوماتو لپاره ته د کله ناکله اړ کېږي چې خپله مطالعه وکړي. او دغې مطالعې لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ څه نه دی، ځکه ګوګل کې کله ناکله داسې څومره پیدا کېږي چې هغه ډېر غلط وي، هغه اصلي علومو یا هغه کتابونو کې چې دقت پکې شوی وي. دا خو هغه اړخ دی. بل مثبت اړخونه هم ډېر ځله راسره لري. مثبت اړخونه یې دغه دي چې ټولنیزو رسنیو نړۍ راسره نږدې کړه، اړیکې راسره نږدې کړې، خلک راسره نږدې کړل، د خلکو د پېژندلو، د خلکو سره د اړیکو جوړولو، د ځینو معلوماتو لاسته وړلو لپاره، د ځینو مسایلو لپاره، د پوهېدلو لپاره ډېر ښه وسایل یې رامنځته کړل. مثلا پخوانیو وختونو کې یوازې یو کس کولی شول چې خبرې وکړي، چې هغه به یو څوک په رسنیو کې و، یا په راډیو کې و، یا په تلویزیون کې و، یا په یو ورځپاڼه کې و. خو ټولنیزو رسنیو یو داسې انقلاب رامنځته کړ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه راز په افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمینه برابره کړه چې هغه هم کولی شي په ټویټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي، او دا هم کولی شي یو پوسټ وکړي، چې دا د یوویشتمې پېړۍ یو ډېر لوی انقلاب دی. یو داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب ځکه ورته ویلی شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول، دواړه خواوې کولی شي خپل نظر وړاندې کړي، خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی، څومره ښه نه دی، څومره دته ګټه رسولی شي او څومره ګټه نه شي ورته رسولی، د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمامېدلی شي، دا به یو بل لوی بحث دی چې باید انسان له بلې زاویې بحث وکړي. خو زه به یو ورسه خبر وکړم، هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ په هغو ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغو ټولنو دغه سیاسي شعور یې ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور یې پورته وي. دوی دې ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي، ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پر ځای چې ګټې ورته رسولی وي ډېر تاوانونه او زیانونه هم ورته ورسول. همدا ترکیه تاسو وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه، د ترکیې دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې و، کمال کله چې تار وغلو دې خبره کړې وه چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه راسره ویشلې، هم د خپله د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیز رسنۍ نکه پام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي هم، ځکه ټولنیز رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري. دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي څومره رښتینې وي دا ډېر د بحث وړ دی. مننه.
ډېر زیات مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تاج ولی غورسنګ، همدارنګه امینه عزیزی، مرزی حافظی او خبریال میرویس خان ازازینه چې په خبرونه کې مو زما ملتیا وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
ಮಜಾರ ಬಲಪ ساعت